درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت ساروان هرکلی کوم د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي د پینټاګون ویندوی وای تر هغه چې د کسانو د استلو بهیر دوام لري د کابل هوای ډګر کنټرول ته به دوام ورکړي خو طالبان وای د هوای ډګر د ځینو برخو کنټرول ورسپارل شوی
تیر ورځ ځینې مهمې سیمې امریکایانو تخلیه کړي دي هلته د اسلامي امارت مجاهدین رسیدلي دي او سیمه یې تر خپل کنټرول لاندې راوستلې
افغانستان لا هم بې واکمنه دی
منبع نه ده معلومه چا ګمارلی دي آیا کومه شورا موجوده ده شورا ورته وایي چې تاسو لاړ شئ کوم رسمي سند شته
د اروزګان مامورین کارت نه حاضري شي او ادارې په ټپه ولاړې دي
اته ماش به موي نه به وي په سلو کې 40% خلک نور ناراضي خپلې وظیفې
د کونړ اوسیدونکو د ځنګلونو په برخه کې له طالبانو غواړي
زه په دې ټولو مشرانو نه غوښتنه کوم خاص ملي چې تاسو د دغه مخنیوي وکړئ چې دغه قتل نشي قاچاق نشي
د دې او نور موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې اورئ خو تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه واورئ چې احمد تکلی وړاندې کوي
سلام امریکا او متحدانو یې د اګوست له 14 نیټې راهیسې نږدې 1,12,000 کسان له کابله ایستلي ملګرو ملتونو لوچ کلی ځپلو افغان بزګرانو سره د مرستو غوښتنه کړې او عراق نن په منځني ختیځ کې د کړکیچ په اړه د بس لپاره د یوې سرمشریزې کوربه دی بشپړ خبرونه برتانیا وایي چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر له لارې له افغانستانه د بهرنیانو او ملکي افغانانو د ایستلو ماموریت نن پای ته رسوي د برتانیا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال نیک کارتر نن وویل چې دوی د خپل کار پای ته نږدې شوي او نن یې ماموریت بشپړیږي ښاغلی کارتر بی بی سي ته وویل له دې وروسته به په پاتې الوتکو کې برتانوي سرتیري خپل هیواد ته ستانه شي له دې سره د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر له لارې بهر ته د بهرنیو وګړو او افغانانو د ایستلو چارې وروستي پړاو ته نږدې شوي د راپورونو له مخې امریکا او متحدانو یې د اګوست له 14 نیټې راهیسې نږدې 1,12,000 کسان له کابله ایستلي د امریکا پوځ تر اوسه 15,000 امریکایان د کابل له هوایي ډګر څخه ایستلي او وایي که اړتیا وي د اګوست تر 1.5 به دې پروسې ته دوام ورکړي د فرانسې په ګډون له شلو ډیرو هیوادونو ویلي چې دا عملیات د جمعې تر ورځې بشپړ کړي د سه شنبې په ورځ د اګست په 1.5 له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو وروستی مهلت دی په کابل کې د امریکا سفارت له امریکایانو غوښتي دي چې د حامد کرزي په هوایي ډګر کې د امنیتي ګواښونو له کبله دی هلته له تلو ډډه وکړي د سفارت په یو بیان کې ویلي هغه امریکایان چې د ای بي په دروازه کې او همداراز په ختیځ او شمالي دروازو کې دي یا یې ځانونه د کورنیو چارو وزارت د نوې ودانۍ دروازې ته رسولي باید سمدستي له سیمې ووځي سپینې مڼۍ په کابل کې د یو بل احتمالي برید خبر ورکړی په ننګرهار کې د داعش ډلې پر یو غړي د بې پیلوټه الوتکې برید شوی د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ قرارګاه په یو بیان کې ویلي دی چې دا کس وژل شوی خو د مشکوک کس هویت یې نه دی څرګند کړی د اسلامي دولت یا داعش ډلې خراسان څنګه په کابل کې د پنجشنبې ورځې د چاودنې مسؤلیت منلی ولسمشر جو بایدن له چاودنې وروسته وویل چې د دې حملې غچ به واخلي په دې برید کې چې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر مخې ته وشو 170 افغانان او 14 امریکایي سرتیري وژل شوي ملګرو ملتونو د جګړه ځپلې افغانستان له شاوخوا 1,000,000 بزګرانو سره چې د سختې وچکالۍ له کبله له ګواښ سره مخامخ دي د نړیوالو د مرستې غوښتنه کړې افغان بزګران هسې هم د کرونا د وبا له کبله له سخت حالت سره لاس ګرېوان دي خو په کابل کې د مخکیني دولت له سقوط وروسته پیچلی حالت او سختې وچکالۍ د دوی ستونزې لا زیاتې کړې دي د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې نن په یو بیان کې ویل افغان بزګران د هغو 14 میلیون افغانانو په ډله کې شامل دي چې د خوړو له کمښت سره مخامخ دي او سمدستي بشري مرستو ته اړتیا لري لازادي رادیو خبرونه اوري د منځني ختیځ د څو هیوادونو مشران او د فرانسې ولسمشر نن په بغداد کې د منځني ختیځ د کړکیچ په اړه خبرې کوي د د دې غونډې کوربه عراق دی چې غواړي ګاونډیان یې د دې هیواد په قلمرو کې د امتیازونو د ګټلو پر ځای له یو بل سره خبرې وکړي. په سیمه کې حالات تر ډېره د امریکا او ایران او له ایران سره د عربي هیوادونو د اختلافونو له کبله ترنګلي شوي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون د سرمشریزې له پیلېدو مخکې د عراق له صدر اعظم مصطفی الکاظمي سره په ګډه خبري غونډه کې دا غونډه مهمه وبلله.
نننۍ غونډه له دې کبله تاریخي ده چې د یوې پروسې نتیجه ده، ځکه تر څو چې د ټولې سیمې همکاري نه وي په عراق کې ثبات نشي راتلی.
په غونډه کې پر مکرون سربیره د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی، د اردن پاچا دوهم عبدالله او د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد السانی هم ګډون لري. کویت او متحده عربي اماراتو سرمشریزې ته د حکومتونو مشران او ترکیه خپل د بهرنیو چارو وزیر استولی دي. یو دولس کلن فلسطینی ماشوم چې د غزې په ترانګه کې ټپي شوی و نن د ټپونو له کبله سا ورکړه. د غزې روغتیایي چارواکو نن د اګست په 28مه وویل دا ماشوم چې تیره اونۍ د غزې او اسرایلو پر پوله د اعتراضونو پر مهال د اسرایلي سرتیرو په ډزو په ککره لګېدلی و. د اسرایلو پوځ ویلي دي چې دوی د هغو فلسطیني معترضانو په ځواب کې چې د سرحد له بلې خوا یې چاودیدونکي توکي اسرایلو خواته اچول له ډزو او نورو اقداماتو کار واخیست. او یو نوې څېړنه ښایي چې په روغتونونو کې د کورونا د نوې دلتا بڼې د ناروغانو د بستر کولو خطر د هغه د پخوانۍ الفا بڼې پرتله دوه ځلې لوړ دی. دا څېړنه چې پرون د لانسټ په نوم د ساري ناروغیو په ژورنال کې خپره شوه، په انګلستان کې د مارچ او می میاشتو ترمنځ تر ډېره د کووید 19 د څه باندې 340,000 بې واکسینه ناروغانو د کیسونو په اساس برابره شوې. په څېړنه کې په سلو کې 4 بې واکسینه، په سلو کې 4 قسمان واکسین شوی او پسلو کې یواز یو اشاریه اته پورا واکسین شوی کسان شامل وو. د څېړنې یو لیکواله د کامبریج پوهنتون څېړونکې ان پرسانس وای دوی ته معلومه شوې ده چې د واکسین د نه کولو په صورت کې د کورونا د الفا بڼې پرتله د دلتا بڼې سرایت پر روغتیا پالانو بوج زیاتولی شي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ازادي راډیو خبرونه او موضوعات د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې کتلای شئ. ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ زموږ د ویبپاڼې پته ده. طالب چارواکي وایي چې تیره ورځ امریکایي ځواکونو د کابل د هوایي ډګر ځینې مهمې سیمې تخلیه کړې، خو لا هم د هوایي ډګر بشپړ کنټرول دوی ته نه دی سپارل شوی. د امریکا په مشه د کابل د هوایي ډګر د بهرنیو او هغوی او د هغوی د افغان همکارانو د انتقال بهیر نشته په بشپړېدو دی، خو لا هم په شرایطو برابر ډیری کسان پاتې دي. د امریکا د دفاع وزارت ویندوی جان کربی ویلي د اگست په 1 به دغه بهیر ودروي او ټول بهرني ځواکونه به له افغانستانه ووځي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې له افغانستانه د بهرنیانو او د هغوی د افغان همکارانو د انتقال بهیر 3 وروسته په رسمي توګه پای ته رسیږي. له امریکا پرته د بریتانیا او فرانسې په ګډون له 10 زیاتو هیوادونو 13 اعلان وکړ چې دوی خپل د انتقال عملیات پای ته رسولي او د خپلو هیوادونو د اتباعو په ګډون یې زرګونه کسان له افغانستانه ایستلي. د امریکا د دفاع وزارت ویان تازه خبریالانو ته ویلي دي چې د روانې اګست میاشتې په 1 د افرادو د انتقال بهیر رسمن پای ته ورسیږي. جان کربی ټینګار کړی موږ به تر وروستۍ شیبو هڅه وکړو چې له افغانستانه کسان وباسو. امریکایي چارواکي داسې مهال د کابل له هوایي ډګره د خلکو د ایستلو وروستي پړاو ته نږدې سوي چې لا هم ډیری په شرایطو برابر هغه کسان چې غواړي له افغانستانه ووځي بند پاتې دي. په همدې حال کې د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تانیزی تیره شپه د ملي تلویزیون له لارې خپل پیغام کې ویلي دي چې له اګست وروسته هم هغه افغانان چې له بهرنیانو سره یې کار کړی د قانوني اسنادو په بشپړېدلو سره له افغانستانه وتلی سي. په ورته وخت کې طالب چارواکي دا هم وایي چې تیره ورځ امریکایي ځواکونو د کابل د هوایي ډګر ځینې مهمې سیمې تخلیه کړې او طالبانو یې کنټرول په لاس کې اخیستی. د دغې ډلې ویان مولوي بلال کریم د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ډېر ژر به د ټول هوایي ډګر کنټرول خپل کړي.
تېره ورځ ځینې مهمې سیمې امریکایانو تخلیه کړې دي، هلته د اسلامي امارت مجاهدین رسیدلي دي او سیمه یې تر خپل کنټرول لاندې راوستلې. ولې د بشپړ تخلیه راپورونه تر اوسه مرته نه رسیدلي.
دا سرګندونې وروسته له هغه کیږي چې د تیرې پنج شنبې په ورځ د کابل د حامد کرزي هوایي ډګر له یو ورځ سره له دوو خونړیو بریدونو وروسته چې د امریکایانو په ګډون له 170 زیات کسان پکې ووژل شول او تر 200 نور زیات ټپیان شول، امریکایي چارواکو د نورو احتمالي بریدونو خبرداری ورکړی. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت له امریکایانو غوښتي چې د حامد کرزي په هوایي ډګر کې د امنیتي ګواښونو له امله دې ډګر ته له تګ څخه ډډه وکړي. د سفارت په یو بیان کې ویلي هغه امریکایان چې له ابي واره، له ختیځه واره او شمالي دروازې سره دي، یا هم د کورنیو چارو وزارت د نوې ودانۍ له دروازې سره دي، باید سمدستي سیمې پرېږدي. سپینې ماڼۍ په کابل کې د بل احتمالي برید خبر ورکړی دی. په ورته وخت کې د امریکا د مرکزي قومندانۍ یو مسؤل په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې تیره شپه یې په جلال آباد کې د داعش ډلې د وړمې شپې د بریدونو طرح په هوایي برید کې په نښه کړی او وژلی دی.
کابل بې واکمنه دی. طالبانو دا ښار د اګست په 15مه ونیو، خو تر اوسه داسې اداره نشته چې د پلازمینې اداري چارې مخته یوسي. که دا وضعیت همداسې روان وي څه به پېښ شي؟ د ولسي جرګې له غړې کمال ناصر اصولي سره احمد شبر مرکه کړې او لومړی یې همدا پوښتنه ورڅخه کړې.
په افغانستان کې د دولت حداقل د موقت دولت ایجاد ته ضرورت دی او په عاجله توګه. دا اوس هم په کابل کې بعض اشخاص په دندو ګمارل شوي دي، اما منبع نه ده معلومه چا ګمارلي دي. آیا کومه شورا موجوده ده؟ شورا ورته وایي چې تاسې لاړ شئ. کوم رسمي سند شته؟ مسؤلیت موجود دی؟ تر اوسه پورې هیڅ داسې نوه مسایل نشته دي. که دغه حالت دوام وکړي، ګورئ دلته تنها موقت امن نه دی، موقت نظم نه دی. دلته زموږ د افغانستان د دولت د جوړښت په خاطر باندې همسایه ممالک یو د بل سره ویني. زموږ د دولت د جوړښت په جوړښت باندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د روس سره، د امریکا سره، د اروپایانو سره مباحثات کوي. دلته زموږ نور هغه مسائل چې زموږ شان او غرور دی هغه یو نو د سوال لاندې راځي. بنان موږ زر ادارې ته ضرورت لرو تر څو وکولای شو چې موږ افغانانو ته ثابته کړو چې موږ مستقل دولت یو.
څه شی دی باید شی ویدی چې یو دولت ژر تر ژره ایجاد نشي؟
ګورئ، زما په اند باندې لا تر اوسه امکان لري د طالب مشران په دې فکر او باور وي چې که د امریکانو د یو دیرسم د اګست چې دوی یادوي د امریکا د مطلق وتلو پورې موږ داسې یو دولت دلته اعلان کړو چې هغه دنیا خوښ نیوي، هغه افغانانو خوښ نیوي، او بدبخت خدای نخواسته داسې یو جنجال ته زمینه مساعده نه کړي، نو دنیا ته تیار دلته حضور لري. بیا به زر مخ را واړوي دوی ته چې تاسې څه کوئ، ولې داسې کوئ، جفا کوئ. زه فکر کوم یوه خبره دا ده. دوهمه خبره دا ده چې تر اوسه پورې د طالب مشران په خپل منځ کې هم ځینې کوچني او غټ اختلافات لري. د یوې منطقې نه اشخاص راځي، امنیتي سکتور ټول سرپرستان ګمارل کیږي. د ځینو نورو منطقو مشران ورته وایي چې دا زما د منطقې خلک هم باید حضور ولري. دا دوهم جنجال چې د دوی ترمنځ دی. دریم جنجال د افغانستان د سیاسیونو سره دی. دوی د شمال د ځینو مشرانو سره لیدلی دي، کوچني اغلب مشرانو سره، چې موږ باید په دغه کې حضور ولرو په راتلونکي دولت کې. په هغه باندې هم ځینې فکرونه شته دي.
که چېرته دغه طالبان چې په کابل باندې واکمن دي، که دوی له هغو کسانو سره ګډ حکومت جوړ کړي چې تیرو شلو کلونو کې له هغوی سره جنګ او جګړې کړي دي، او د هغوی پیژندل شوي څېرې په دې حکومت کې وي، دوی په خپلو وسلوالو ته څه وایي؟ فکر نه کوي چې دا هم یو مشکل دی؟
دا هم یو مشکل دی، او زه هم په همدې باور یم چې هغه پیژندل شوي څېرې چې رښتیا هم په تیرو جنګونو کې د لویو جنګ سالارانو په نوم یادیږي، طالب مشران دې ورته ځای نه ورکوي. موږ دا شل کاله هر افغان مبارزه وکړه چې د افغانستان دولتي قدرت د انحصار راوباسو. دغه چانس زموږ سره، زه چې یو وکیل وم، د ولس استازی و، موږ ونه کولی سول. اما حکومتدارانو نه غوښتل یا نه کولی یا نه سول کولی، یو چیلنج ورته. اما طالبانو په ډېره ښه توګه دا وکړی سول. اوس د دوی دا ثابته کی چې دوی د قوی او مرکزی دولت د جوړښت لپاره وفادار پاتې کیږي او دغه سیرو ته چې هغه رښتیا هم بدنام دي یا په جنگونو کې یا په فساد کې یا په ډیرو پیسو په پیدا کولو کې په افغانستان کې د خلکو په صاف قومي تجارتونه کړي په افغانستان کې قومی سیاستونه کړي دي دغه خلک باید لږ د اقتدار نه وروسته پاتې شي اما په سر د هغې د ټولو اقوامو نمایندګان د ځان سره دوی باید ولري.
د ولسی جرګې غړی کمال ناصر اصولی و.
آزادی راډیو لوونه ترو
طالبانو په مرکز کابل او ولایتونو کې د روغتیا له شزینه کارکونکو غوښتي چې خپلو دندو ته په منظم ډول دوام ورکړي. دوی ویلي اسلامي امارت د ښځو له کار سره هیڅ مخالفت نه لري. په ورته وخت کې ځینو ډاکټرانو او روغتیا پالانو د دغه اقدام هرکلی کړی او ویلي دي چې معاش باید پر وخت ورکړل شي. د دې موضوع په اړه دا راپور واوري.
د روغتیا د خزینه کارکونکو د کار د دوام په اړه د طالبانو له خبر وروسته په کابل کې یو شمېر ډاکټرانو او د روغتیا کارکونکو ویلي چې اصول ته په پام خپل دندو ته ورستنیږي او د دوی حقوق د پر وخت ورکړل شي. دوی ویلي طالبان باید د شلو کلونو مخکې په څیر د دوی په کارونو کې مداخله ونه کړي. ډاکټر روخی او روغتیایي کارکونکي مسعودی ازادي راډیو ته وویل موږ د دغه اقدام درناوی کوو او خپل دندو ته ادامه ورکوو خو په دې شرط چې طالبان له موږ سره د شلو کلونو مخکې په څیر چلند ونه کړي او د ډاکټرانو او روغتیایي کارکونکو تنخواګانې پر وخت ادا کړي. زه چمتو یم خپلې دندې ته ورستانه شم او د کور لګښت وګټم خو ډارېږم چې طالبان د مخکې شلو کلونو په څیر له ښځو سره چلند وکړي. دا زموږ غوښتنه هم وه او دغه اقدام ستایو خو زموږ تنخواګانې دې د تیر په څیر میاشت په میاشت راکړي. شاوخوا دوه اونۍ مخکې د طالبانو په لاس د کابل له سقوط نه وروسته د ښوونکو او روغتیایي کارکوونکو په ګډون ټول دولتي کارکوونکي په کورونو کېناستل خو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره له ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو غوښتي چې د اصولو په مراعتولو سره دې خپلو دندو ته ادامه ورکړي. د روغتیایي کارکونکو ترڅنګ د منځنیو او ثانوي ښوونځیو ښوونکي هم غواړي چې خپلو دندو ته دوام ورکړي. د کابل ښار د یوې لیسې ښوونکي ماري وایي طالبان باید ټولو ښځینه ښوونکو ته اجازه ورکړي چې خپلو دندو ته دوام ورکړي ځکه د نوي نسل برخلیک د دوی له کارونو سره تړلی دی.
از برادران طالب
او مجاهد ورونو مو هیله ده چې مون خون کې چې لوړو ټولګیو ته تدریس کوو اجازه راکړي چې خپل دندو ته لاړ شو. مون مخکې هم اصول مراتول او اوس هم غواړو چې د اصول او حجاب په مراتول سره ښوونځیو ته ورشو ځکه ښوونځیو ته د ښوونکو نه تګ د هېواد د بچیانو له برخلیک سره لوبې کول. د دغو اندېښنو په اړه د طالبانو ځواب څه دی؟ د طالبانو د خپرونو د دفتر غړي بلال کریمی د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل ټول روغتیایي کارکوونکي په ډاډ سره کولی شي چې خپلو دندو ته دوام ورکړي او حقوق هم ورکول کېږي.
بلې او تیر ورځ د اسلامي امارت د عامې روغتیا وزارت لخوا څخه یو وخت په خبرتیا خپره سوه چې په هغه کې خویندو ته سي په صحي مراکزو کې کار کوي یا وظیفې لري هغوی د خپلو وظیفو ته پر منظم ډول باندې په خپل وخت باندې هره ورځ حاضر سي او خپلو وظیفو ته دې خپلو دندو ته دې ادامه ورکړي. اسلامي امارت کوشش کوي چې د دوی سره همکاري وکړي. مجاهدین به له دوی سره هیڅ نه غرض نه لري او د دوی د کار مخه په نن به نه نیسي او ټول هغه مامورین هغه معلمین دي ښځې دي نر دي د دولت په هر اداره کې کار کوي. انشاءالله سي یو نوی حکومت تشکیل سي یو نوی سیستم په وجود باندې راسي د دوی معاشات به بیرته تابع کیږي. او
ښاغلي کریمی په نورو دولتي ادارو کې د خزینه کارکونکو او ښوونکو د کار د دوام په اړه څه ونه ویل خو ویل طالبان له ښځو سره کومه ستونزه نه لري او کولی شي چې خپلو دندو ته ستنې شي.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو روغتیایي کارکونکو ته ویلي دي چې دندو ته حاضر شي. په اروزګان کې مامورین وایي چې تنخوا غواړي. د ته ورته غوښتنه د طبي کارکونکو هم وه. طالبانو په ترینکوټ کې له دولتي مامورینو غوښتلي چې خپل کارونه پیل کړي. یو شمېر مامورین ورغلي خو لا هم زیات شمېر دولتي ادارې فعال نه دي او اکثر مامورین اندېښمن دي چې طالبان به معاشونه ورکړي او کنه. په دې اړه
راپور لرو.
که څه هم پر افغانستان د طالبان واکمن مشران وایي چې په دولتي ادارو کې کارونه د پخوا په څیر بیر تادی پیل سوي، خو لیدل کیږي چې لا هم زیات شمېر دولتي ادارې لکه د پاسپورټ، برېښنایي تذکرو او یو شمېر نورې ادارې چې خلک ورته هر وخت اړتیا لري لا هم تړلي دي. د افغانستان په سویلي ولایتو روزګان کې یو شمېر هغه دولتي کارکوونکي چې د طالبانو په غوښتنه بیرته خپلو دندو ته ورګرځول سوي وایي د خپلو تنخواګانو په اړه معلومات نه لري چور کول کیږي او کنه. جن محمد د کلون رئیسی د ورزگان ولایت په مقام کې د سپاکار په توګه دنده ترسره کول او هلته د دولتي مامورینو خدمت کولی. دولت جن محمد ته د میاشتې 6000 افغانۍ ورکولې چې جن محمد به د خپل کورنۍ ډوډۍ ترې برابرول او خپل ژوند به روان ساتلی وو. خو کله چې طالبانو د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر پر ارزګان هم ولکه ټینګه کړه، نو جین محمد بیا هم د طالبانو په غوښتنه خپلې دندې ته دوام ورکړ. اوس د افغان دولت د مخکینی چارواکو خدمت نه بلکې د طالبانو خدمت کوي. نوموړي ازادي راډیو ته ویل که څه هم طالبانو خپلې دندې تر اغوښتې، خو وایي هغوی ده ته د خپلې تنخوا په اړه ډاډ نه دی ورکړی چې ور به کول سي او کنه، ځکه د ده په خبره چې د کورنۍ او ماشومانو سترګې همدې 6000 افغانۍ ته وي او بله ګټه وټه یې نه وه.
دنده خو مو مخکې هم زموږ د اووم بس یعنی مقصد اجري یا ملازمي کار دی، مکتوبونه ویسه راوړو، مثلا وټاکنو صفایي اوس هم په عادي ډول باندې هماغسې هغه خپله دنده پر مخ وړو. والله وروره ماش خو داسې خبره دی، د ماش تر اوسه پورې یعنی زموږ سرنوشت معلوم نه دی. په ښه زړه خپل کار ته نه راځي، په دې خاطر چې وایي اته ماش به مویي نه به یي، په سلو کې 40% خلک نور نه راځي خپلې وظیفې. زموږ غوښتنه دا ده د دوی د نظام څخه، اسلامي امارت څخه، چې د دې ملکي مامورینو او اجرانو یو سرنوشت معلوم.
نموړي د طالب مشرانو غوښتنه کوي چې د ده په څیر د سپاکارانو چې بل کاروبار یې نسته او نورو دولتي مامورینو ته د تنخواګانو په اړه معلومات ورکړي چې ورکوي او کنه. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالب مشرانو او د هغوی د ویاندویانو سره خبرې وکړي، خو هغوی په دې اړه له خبرو کولو ډاډه وکړه. خو بل خوا بیا مالیه وزارت په یوې خپره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې د نوي اسلامي حکومت له پیلېدو وروسته به د کارکوونکو ماشونه د تیر په څیر بیا ورکول کیږي. په اعلامیه کې راغلي دي چې بانکي، مالی او ګمرکي فعالیتونه به بیا ډیر ژر پیل سي. د افغانستان بانک، خصوصي بانکونه او نور مالی بنسټونه د مالی وزارت هغه مامورین چې تخنیکي دندې ورده غاړي دي کولای سي خپلو دندو ته راسي. په دغه ولایت کې نه یوازې دا چې دولتي مامورین د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي، بلکې په دغه ولایت کې د ښوونځي زده کوونکي هم وایي چې د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. د دغه ولایت یو شمېر زده کوونکي وایي د طالبانو د راتګ له پیل څخه تر دا مهاله پورې لا هم ښوونځي پر مخ تړلي دي. دیارلس کلن حزب الله د ارزګان ولایت د سیدال خان د لیسې زده کوونکي دي. د ازادي راډیو ته وایي
دا ما وخت باندې سره چې د بل حکومت دغه کدی پر اخر او داسې دویم چانه پات او د اسلامي امارت رالي په هغه شپو کې مکتب بس بند سو، اوس هم باندې دروازه شروع سوې نه دي. پوښتنه مو دا ده چې زموږ سرنوی سره لوبې ونه سي، د زموږ مکتب به تر الاس خپل درسونه وایي، کوشش پکې شو که د مکتب مریله کې دانش شده.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه هم د طالب مشرانو او د هغوی د ویاندویانو سره خبرې وکړي، خو بیا هم زموږ پیغام یې ځواب نه کړ. په ټوله کې د ارزګان ولایت خلک وایي که څه هم د طالبانو پر راتګ سره امن راغلی، خو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دې ټولې دولتي ادارې خلاصې کړي او خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. دی وایي په دغه ولایت کې د بیکاری کچه د پخوا په پرتله څو چنده لوړه سوې او اندېښمن دي چې څه بخوري. دا په داسې حال کې دی چې په کابل کې د طالبانو له واکمنېدو اوس 12 ورځې تیریږي، خو لا هم دا ډله نه ده توانېدلې چې هغه سیاسي تشه ډکه کړي کوم چې له افغانستانه د وتلي جمهور رئیس غني وروسته جوړه سوې.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
څلور بجې او څلوربیش دقیقې شوې. د کونړ اوسیدونکي له طالب چارواکو غواړي چې په دې ولایت کې د ځنګل وهل او د لرګیو د قاچاق مخه ونیسي. د ځینو خلکو په وینا په تیر حکومت کې د لرګیو قاچاق کې یو شمېر حکومتي مسؤلانو هم لاس درلود، نو ځکه یې باید مخه ونیول شي.
د دې موضوع تفصیل په راپور کې.
د کونړ اوسیدونکي وای په تیرو شاوخوا دریو لسیزو کې د یاد ولایت په شنو او ښکلو ځنګلونو د یو شمیر کسانو لخوا تالان جوړ شوی دی. د دوی په خبره چې د نختر ډیری دنګې ونې په برقی ارو اره شوي او د لرګیو د سوداګرو لخوا وهل شوي لرګي پاکستان او عربي هیوادونو ته ورسول شول. سعید الله د مرکز اسدآباد اوسیدونکی دی، وایي
تېر حکومت چې موږ هر څومره لاریونونه وکړه د قاچاق د لرګیو دا به روان و، ان تر دې چې د شپې لارۍ روانې بار بار لارۍ به روانې، مستند اسنادونه هم ورکړل، ورته فیسبوکونو کوم پوسټونه پسې وکړل چې دا ملي شتمني باید د دې ساتنه وشي، د ځنګلونو قطع باید ودرېږي، ان تر دې چې سیړۍ به وال کېدلې د بوړو دپاره او دوی به قاچاق کولې، ویستلې به ننګرهار ته، وروسته کابل ته به وتل.
د خلکو په خبره چې د ځنګل وهلو او د لرګیو په لیږد کې د حکومتونو چارواکي شریکول، نو ځکه یې مخه نه ده نیول شوې. وحید الله وایي ځنګلونو سره سیمې ښکلې وي، همدا ځنګلونه دي چې د سیلابونو راوتلو، د واورو ویلې کېدو او د هوا د ککړتیا مخه نیسي او همداراز ژوندیو ژوو ته پاکه هوا برابروي.
ځنګلونه هم د هوا تصفیه ده، هوا ورسه صافیږي، هم ورسه زموږ غرونه دا ورسه هم شنه ښکاري. زه په دې ټولو مشرانو نه غوښتنه کوم، خاص ملت چې تاسو د دغې مخنیوي وکړئ چې دغه قطع نشي، قاچاق نشي.
دوی له طالب چارواکو غواړي چې د ځنګلونو د وهلو او د قاچاقو مخنیوی دې وکړي، خو کونړ کې چارواکي بیا وایي چې د ځنګلونو وهلو او د لرګیو په هر ډول لیږد دی بندیز لګولې دی. د کونړ والی قاری محمد عثمان ازادي راډیو ته وویل
موږ ته د لرګي د آزادېدو لپاره یا د یو ځای نه بل ځای ته د لرګي د انتقال لپاره که هغه دروازې وي، چوکاټونه وي یا شداري وي، د دې لپاره ډېرې عرایض هم راځي، خو موږ هغه عرایض هم نه اخلو، هغه هم بندې کړي. نو په کونړ کې لرګي په قطعي صورت بر او لر، یعنی په غرونو کې او په هواره دواړو کې بند دی.
په کونړ کې د کرنې او مالداری ریاست مسولین وای په یاد ولایت کې د سور لکو د تا وړاندې پر 2,02,000 هکتار زمکه ځنګل ولاړو او هغه مهال هیڅ جرأت نشو کولای چې د زراعت او ځنګل د مامورینو له اجازه پرته یوه ونه ووهي. خو کله چې هیواد کې جنګونه پیل شول، نو د نورو ملي شتمنیو په څیر د کونړ پر شنو او خیراز ځنګلونو هم تالان جوړ شو، چې د دوی په خبره تر اوسه 40% ځنګل وهل شوی او که مخه یې ونه نیول شي، نو پاتې ځنګل به هم له منځه یوړل شي.
زموږ اخلاص ازادي راډیو اورید، ازادي راډیو خبرونه د سهار لو د ماښام تر و په منځنۍ څپه 12:05 نیوي اورید. د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې ولایت په ولایت خبرونه چې پرون د 2:00 و 3:00 ترمنځ په مستقیم ډول خبره شوې وه خبرو، نو که چا ولایت په ولایت خبرونه پرون نه اورېدلې، دا خبرونه اروزګان ته ځانګړې ده. د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې واورئ. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. ازادي راډیو اوري اوس هم د دې ساعت لنډ خبرونه احمد تکل اوروي.
برتانیا وایي چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر له لارې له افغانستانه د بهرنیانو او ملکي افغانانو د ایستلو ماموریت یې نن پای ته رسیږي. د راپورونو له مخې امریکا او متحدانو یې د اګست له 14مې نیټې راهیسې نږدې 1,200,000 کسان له کابله ایستلي. په کابل کې د امریکا سفارت له امریکایي وګړو غوښتي دي چې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د امنیتي ګواښونو له کابله د هلته له تلو ډډه وکړي. په ننګرهار کې د داعش ډلې پر یو غړي د بی پیلوټه الوتکې برید شوی. د امریکا پوځ وایي چې دا کس وژل شوی دی، خو د مشکوک کس هویت یې تر اوسه نه دی افشا کړی. ملګرو ملتونو د افغانستان له شاوخوا 1,000,000 بزګرانو سره چې د سختې وچکالۍ له کبله له ګواښ سره مخامخ دي د نړیوالو د مرستو غوښتنه کړې. د منځني ختیځ د څو هیوادونو مشران او د فرانسې ولسمشر نن په بغداد کې د منځني ختیځ د کړکېچ په اړه خبرې کوي. د دې غونډې کوربه عراق دی. یو 12 کلن فلسطینی ماشوم چې د غزې په ترانګه کې په سر لګېدلی و نن د خپلو ټپونو له کبله سا ورکړه. او یو نوې څېړنه ښایي چې په روغتونونو کې د کورونا د نوې دلتا بڼې د ناروغانو د بستر کولو خطر د هغه د پخوانۍ الفا بڼې پرتله 2 ځلې لوړ دی.
د رواني خبرونې په دوام کې ولایت په ولایت خبرونه لرو. دا خبرونه پرون د ماسپخین له 2 تر 3 بجو په مستقیم ډول خبره شوې و، نو لطفا ټلیفون مو ورته کوي. دا خبرونه روزګان ته څنګه ده او هله ده چې تر پای واوري.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
د ولایت په ولایت د خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او نن مو ولایت په ولایت خبرونه د اوروزګان په اړه ده. اوروزګان د کندهار، هلمند، دایکنډي، زابل او غزنی ولایتونو ترمنځ پروت دی. دا ولایت 2,640 کیلومتر مربع مساحت لري. ترینکوټ د اوروزګان ولایت مرکز دی. دا شهر مخکې تر دې چې له نورو ولایتي مرکزونو سره هم مهاله د طالبانو لاسته ورشي، له شاوخوا 1.5 یا 2 کلونو راهیسې د طالبانو له لوري محاصره وو. لارې بندې وې، خصوصا د ترینکوټ کندهار لار. خلک مجبور ول چې په اوجدو او عمو لارو سفر وکړي. اوروزګان په وروستیو 60 کلونو کې تل یو نارام ولایت و، او له همدې کبله دا ولایت د نورو ولایتونو په پرتله له پرمختیایي چارو او تعلیمه وروسته پاتې شوی دی. په دې خبرونه کې بل خپلو مېلمنو سره د دې ولایت د اوسنی وضعیت، د خلکو د کاروبار او ژوند په اړه خبرې وکړو. زموږ د خبرونه مېلمانه دي ښاغلی محمد کریم موسازی. ښاغلی موسازی مخکې د ولایتي شورا مرستیالو او همدارس د اوروزګان یو قومي مشر مو مېلمنه ښاغلی عبدالباری باور. تاسو درانه اوریدونکو به هم هله د چي ټلیفون وکئ او البته د ټلیفون شپېره وروسته اعلان او مو د اوروزګان په اړه به نظر څرګند کئ. په تیر بیا هغه اوریدونکو د ټلیفون وکي چې د اوروزګان اوسیدونکو دي. موسازی صاحب، لومړی زموږ اوریدونکو ته دا ووایست چې اوروزګان مرکز ډیر وخت معاصره و، لکه څنګه چې مخکې مې ورته اشاره وکړه. د ولسوالۍ هم معاصره وې، د مرکز او ولسوالیو ترمنځ لارې بندې وې، او حتی لو ترینکوټه خلک په ډیر مشکله تر کندهار پورې تلای شوی ځکه چې لاره بنده وه. اوس چې دا لارې پرانیستل شوي دي، د خلکو په ژوند کې څه تغییر راغلی دی؟
دله تاسو ته د اخره معلومه ده ټول افغانستان ته وزت معلومه وي چې د اوروزګان ولایت د تقریبا د تیرو شپږو کلونو پر راځي خو باندې ټول لارې مسیره وي. داسې نه شي یوازې موږ د مرکز ترینکوټ او کندهار مابین مرکزي لار باندې وو، موږ د ټولو ولسوالۍ لارې هم بندې وي او کلیوالي والی لارې هم بندې وي. خوشبختانه چې اوس زموږ د ټولو ولسوالۍ لارې خلاصې دي او د مرکز پر امام لارې ټول خلاصې دي. هغه سہولتونه هغه شان چې موږ روزګان ولسونه تګ را تګ باندې کولای شي ټول پرانیستل شوي دي. او هغه مشکلات چې په ځینو ولسوالۍ کې یا د کلیوالي یا د ولسوالۍ د نگاهبان یا